السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زملي حامیر زاده هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه ریپورتونه سره سره شنن او تبصره هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له نجیبا مې راوړو.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان د نوي مالی کال بجټ نن اسمبلی ته وړاندې کیږي. افغان ولسمشر او د برتانی وزیر اعظم د افغان سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې او نن په ایران کې خلک د نوي ولسمشر د ټاکنې لپاره رایې اچوي. خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نن مازیګر په صوبایي سمله کې د نوي مالی کال 2021-22 بجټ وړاندې کوي. د سمله د سیکرټریټ ته معلوماتو لمخې د بجټ غونډه به په 3 بجو شروع کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جون په 14 په پیښور کې خبریالانو ته ویلي سګنه بجټ به د 1 ټریلیون یا د 1000 بلیون روپو نه سیواوي. نوموړي دا هم ویلي چې په سګنی بجټ کې ترقیاتي منصوبو د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د پام وړ پیسې بیلې کړل شوې دي. هلته په بلوچستان کې هم نن د صوبایي سملې غونډه کې د نوي مالی کال بجټ وړاندې کیږي. رادیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې د بلوچستان د خزانه وزیر ظهور احمد بلیدی به د بجټ قرارداد وړاندې کوي. د خیبر انتظامی چارواکو پرون مشال لړیو ته ویل د تورخم په دروازه به بندیزونه دمګړې ته په خپل حال وي. د پاکستان حکومت د می میاشتې له 15 نیټې راهیسې د کورونا د مخنیوي په خاطر د تورخم په دروازه بندیزونه لګولي. افغانان پاکستان او پاکستانیان افغانستان ته نه پرېښودل کیږي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي د کورونا د سار مرکز یا NCOC لخوا ورته امر شوی چې تر بل اعلانه پورې دې په تورخم کې بندیزونه په خپل حال وساتل شي. بل پلو عام خلک او سوداګر د لارې بندېدو له وجې شکایت کوي چې په ستونزو کې راګیر دي. په پیښور کې میشته افغان سوداګر اسمت الله پرون مشال لډیو ته ویل
دا فیصله دی پولی هغه غاړه او دی غاړه تجارانو ته او مزدورکارو خلکو ته ډیر نامناسبه ده او دا تجارت پیشو خلکو لپاره په 100% په نقصان تمامیږي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي د کورونا وبا له بندیزونو وړاندې به هر ورځ د یوې اندازې تر مخې د 10,000 په خواوشا کې خلکو د تورخم په دروازه افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د جون پر 14 د ټلیفوني خبرو له لارې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بحث کړی. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ ارګوای په دې خبرو کې دواړو مشرانو د سولې ترڅنګ په یو شمېر نورو مهمو مسایلو هم خبرې کړې دي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې هغوی په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې وزیر اعظم جانسن د افغانستان د وی باثباته او ډیموکراټیک راتلونکو د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی. بل لوري ته د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي چې محمد اشرف غنی په دې ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د برتانیا ونډه مهمه بللې ده. د ارګ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د برتانیا وزیر اعظم د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د سولې پروسې د ملاتړ ډاډ هم ورکړی. په ایران کې نن خلک د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایې اچوي. ډیری خلک په دې باور دي چې د نوماندانو د ارزونې یا جانچ پړتال په ترڅ کې وار له مخې کس ټاکل شوی دی. په پراخ ډول انګېرنې کېږي چې سختریزه عالم او د قضایي چارو مشر 80 کلن ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. روحانی چې د ولسمشرۍ 2 دورې پوره کړي په 3م ځل د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د برخه اخیستو جوګه نه دی. د ابراهیم رئیسی مهم مخالف نوماند عبدالناصر همتی دی چې تر نوماندېدو وړاندې د ایران د مرکزي بانک د مشر په توګه کار کړی دی. ګومان کېږي چې په انتخاباتو کې به د خلکو د رای ورکونې فیصدي ډیره ټیټه وي ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو، حکومتي بندیزونو او له سیاسي سحرو په دې خفه او ناهیلي دي چې بدون مخې ته ناراضي. سګنۍ ټاکنې په داسې مهال کې کېږي چې د امریکا د بندیزونو له وجې د ایران اقتصاد تر اغېز لاندې راغلی. حکومت د ناسم مدیریت ښکار دی او د کورونا وبا له وجې خلک کړیږي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا د نوې مالی کال بجټ نن اسمبلی ته وړاندې کیږي. سرکاري ملازمین وای د غوي معاشونه دې لوړ شي.
2020 کے پا بجٹ کے دا سرکاری ملازم دا پارا اضافہ نوا شوے او انتہائی چکم دے گرانی دا.
دا خیبر انتظامی چارواکی وائی دا تورخملار با دا مسافر پر وڑان دے تڑلے وی خو سوداگر لدے کارا سر ٹکوی.
ز ہلا کوما دا دوا طرف حکومت نا چې دا فیصله ماته کی او تورخم بارڈر باید آزاد شي.
د سوات انتظامیه د کرش پلانټونه تړلی. مالکان وای د حکومت د اقدام خلک بے روزګاره کړي.
پنځلس کاله شپاړس کاله شل کاله د دې کرش پلانټونه وشول. دا خلکو په خپلو جایدادونو لګولي. انډسټري لیسنس دا ټول زموږ سره موجود دي. اوس چونکې رینیو کوي نه نیم خبر چې د حکومت څه پروګرام دی.
له پرونه په خیبر پښتونخوا کې بیا سکولونه پرانستل شوي دي. رپورټ پرې لرو. او د خوست فرنګیان وای کورونا ادبي هلې ځلې ټکنې کړې دي. دا او نور رپورټونه په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دي. اورېدل یې مه هېروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مالی کال 2021-22 د بجټ پاړه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډه نن کېدونکې ده. د اسمبلی د سیکرټریټ د معلوماتو لمخه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه بنن مازیګر صوبایي اسمبلی ته د نوې مالی کال د بجټ د مهمو جزئیاتو پاړه معلومات وړاندې کوي. په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ملازمین تر هر چا زیات د نوې مالی کال بجټ ته سترګې پلار دي. تیر کال د هغوی معاشونه نو زیات شوي او هغوی یې پر ضد د مظاهرو یوه لړۍ هم چلولې وه. اوس د خیبر پښتونخوا وزیر له دغو سرکاري ملازمینو سره ژمنه کړې چې د نوي مالي کال په بجټ کې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو د لوړوالي غم خوړل شوی دی. د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمین وای ګراني به هدا زیاته شوی. حکومت د داغوی تنخواګانې 25% لوړې کړې. د موضوع تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د مالی کال 2021-22 د بجټ ته تر ټولو زیات سرکاري ملازمین سترګې پلار دي. او دا ځکه چې تیر کال په بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هیڅ اضافه نه و شوی. او بیا وروسته په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې د سرکاري ملازمینو د احتجاجونو وروسته حکومت د دوی سره په تنخواګانو کې د 15% اضافه ژمنه کړې وه. خو د بردر د براول هایر سیکنډري سکول وایس پرنسپل بختروان وایي دوی هیله مند دي چې په بجټ کې به حکومت د دوی غوښتنې ومني.
په نومبر کې چې کله موږ احتجاج وکړو نو د ماخوستنه پورې موږ په ډیچاو کې ناست وو، بلکې بیا پارلمنت هاوس مخکې هم لاړو. زمونږ قائدین له ریټن ورکو چار بس بالکل ستاسو مطالبه موږ ومنله. بیا موږ په تمه ناستو دسمبر 13 شو، جنوری 13 شوه، چې موږ ته پته ولګي چې دا ډیلینګ ټیکټس دي. په فروری کې موږ بیا احتجاج وکړو، بیا لاړو اسلام آباد ته، بلکې والټه کول او لغم پکې وشو. نو بیا موږ په مئی کې بیا احتجاج شروع کو، چې بیا کله 1 جون راغی، بیا موږ مطالبه وکړه. 907% زمونږ قائدین مذاکرات کوي، خو هغوی د خپلې وعدې نه تښتي. اوس 25% نه مني، وچار موږ 20% کوو په بجټ کې. بیا کوو
سرکاري ملازمینو د خپلو غوښتنو لپاره د ټولو سرکاري خلکو یو تنظیم هم جوړ کړي. او د دغه تنظیم د پښتونخوا صوبې مشر شاه جهان داودزی وایي په تیرو 2 کلونو کې د خوراکي او غیر خوراکي شیانو نرخونه ډیر زیات شوي دي، او په کار ده د ګرانۍ په حساب د دوی تنخواګانی زیاتې شي.
انتهایی چې کم ده ګرانۍ ده، چې نن سبا تنخواه چې کم ده د 20 تاریخ نه پس ختمه. سرکاري ملازم چې کم ده ډېر احتجاجونه وکړل، او دا ټول تنظیمونه چې کم ده د آل ګورنمنت ګرانټ الاینس 40 تنظیمونه شامل دي. ملازمینو کو یو تشویش ته مونږ امید لرو چې صوبایي حکومت په د ملازمینو د دې پریشانې چې کم ده ان شاء الله خوشحالي کې بدلې.
د صوبایي اعلی وزیر محمود خان د ګل پورس د پیښور د خبریالانو سره د بجټ په اړه په ملاقات کې ویلي وو چې د را روان مالی کال د صوبې بجټ به د 1 ټریلیون روپو نه هم زیات وي. او دې بجټ کې د نوي پرمختیايي منصوبو او د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره د پام وړ بجټ مختص شوی دی. او هغه ویلي وو چې د را روان مالی کال لپاره ورسره وفاقي حکومت هم د بجلی د خالص منافع د بقایجاتو ورکولو جمعنه کړی ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند د 2021 22 مالی کال بجټ وړاندې کړی، د خزانه وفاقي وزیر د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د پروګرام څخه د وتلو امکان رد کړی دی. د دې پروګرام لاندې به نړیواله اداره پاکستان ته شپږ ارب ډالر پور یا قرض ورکوي، خو د دې پروګرام شرطونو کې د اضافي ټیکسونو لګولو خبره شوې ده. د پاکستان لپاره د ایم ایف پروګرام څه دی او د دې اثرات په راتلونکي کې پر ولس څه وي؟ زموږ همکار ګلایاز یې په دې رپورت کې جوابوي.
د پاکستان خزانه وزیر شوکت ترین وای په داسې حال کې چې د هیواد معیشت بحالېدو په حال کې دی، د پیسو د نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پروګرام څخه وتل ناممکن دی. نوموړي دا خبره د سینټ خزانه قائمه کمیټې ته د جون په 14 د معلوماتو ورکولو پر مهال کړي. د وې چې په موجوده حالاتو کې آی ایم ایف رویه دوستانه نه ده او پروګرام یې د نورو وختونو پرتله سخت دی. نوموړي دا څرګندونه وروسته له هغې کړې چې واکمن تحریک انصاف ګوند د جون پر 14 د 2021-22 مالي کال بودیجه وړاندې کړه. اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې وکړي چې په دې کې آی ایم ایف په وینا نور زیات ټیکسونه لګول شوي دي. د اپوزیشن غړو په خبره د آی ایم ایف څخه قرضو لپاره حکومت پر ولس بوج لا نور زیات کړي. د آی ایم ایف پروګرام څه دی؟ پاکستان د پیسو نړیوال صندوق څخه تر پروګرام لاندې په 2019 کال کې د شپږ ارب ډالرو پور یا قرضې په اخستو سلا شوی وو. په هغه پروګرام کې د پاکستان معیشت او د زر مبادله ذخایر مستحکم ساتل وو. د هغه پروګرام دو وارې جاج اخستو وروسته پاکستان ته 1.5 ارب ډالر ورکړل شوی دی. تیر 2000 کال کې د آی ایم ایف ډله د دویم وار جاج مکملېدو بغیر له پاکستانه لاړه. د دې وروسته په هیواد کې د کورونا وایرس له وجې د پروګرام جاج نو وخصل شوی، خو په روان کال کې د آی ایم ایف او پاکستان ترمنځ د پروګرام جاج وخصل شو. د دې معنی دا ده چې تر دې وروسته پاکستان ته د قرضې قسط ملاویږي. آی ایم ایف پروګرام کې پاکستان ته ویل شوی چې ټیکسونه زیات کړي، د ګردشي قرضو لپاره د بجلی قیمتونه هم زیات کړي. په اسلام آباد کې د ډان رسمانی د اقتصادي چارو خبريال طاهر شیرانی وایي آی ایم ایف دریز لري چې د پاکستان لګښتونه زیات او ګټه کمه ده، نو د دې لپاره دی اضافي ټیکسونه ولګوي.
ریسنټلی پاکستان او دی ایم ایف ډیسکشن وو. ایم ایف دا پوینت اف ویو چې تاسو نپرا چې کوم دی نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتھارټي او تاسو د بجلی قیمت چې واکه اگر دې لپاره ضروری دی چې دا سرکولر ډیټ تاسو 2000 ارب نه زیات شوی دی، تقریبا 2411 ارب پورې ورسېده اپریل 2021. د دې لپاره ضروری دی چې تاسو ټیر فیشنلایزیشن ډیټ مینجمنت پلان کې او خلکو باندې چې کم ټیکس نت کې نه دی هغه ټیکس نت کې راوړي.
د پیسو نړیوال صندوق شرطونه څه دي؟ د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د مئی په لومړۍ اونۍ کې ویلي وو چې له آی ایم ایف سره یې د شپږ ارب ډالرو پور کې د سختو شرایطو کې د نرمۍ په اړه خبرې کړې دي. د دوی په خبره آی ایم ایف ورته سخت اهداف په ګوته کړي دي. په اسلام آباد کې اقتصادي چارو خبریال طاهر شیرانی د جون پر 14 مشال لوتی ویل چې آی ایم ایف پاکستان ته په ټیکسونو کې د زیاتوالي ویلي دي. د طاهر شیرانی په خبره حکومت په سمدستي توګه د ټیکسونو او د بجلی قیمت کې د زیاتوالي خبره رد کړي، خو د پاکستان او آی ایم ایف تګلاره یو ده.
د حکومت پاکستان چې کمپلین دی هغه مطابق مستقیږي لګیا دی، ولې چې 383 ارب روپے اډیشنل ریونیو میجر هم دوی واخیستله او اکتوبر نه بجلی هم سکتی قیمت سے واقعی لگیا دی. او د دې لپاره حکومت یو پولیټیکل هغه یو مجبوری ده او د دې لپاره هغه فوري تور باندې د کم آی ایم ایف کم ډیمانډ دی هغه پوره کول نه غواړي، لیکن آی ایم ایف پروگرام کې هم ساتل غواړي حکومت.
دا ایم ایف پروگرام اثرات بسبي دا پاکستان وفاقي حکومت د 2021-22 مالی کال بودیجه کې د خساري تخمینه 3,440 ارب روپی لګولې ده، او د دې خساري پوره کول لپاره به له نړیوالو مالیاتي ادارو او له نورو حکومتونو څخه پورونه اخلي او د ټیکسونو په مت کې به دا راغونډوي. په اسلام آباد کې د مرکزی آسیا د سیمه ییزې همکارۍ د مطالعاتو د مرکز سیړنکار او اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد وایي چې د تیلو بیې به تر 20 روپو پورې لوړوي او په راتلونکو ورځو کې به د دې د وجې ګرانی نوره هم زیاته شي.
نو دا یو یاره خلکو سره لکه وا چې IMF راضی نه دی په دې پیکیجز باندې، نو دا یو مسله خو بنیادی وا چې په بجټ کې یو قسمه کار نه وا وضاحت نه شوه. خو په دې باندې چې کوم بنیادی به سوچ ته د پټرولیم ډیولپمنٹ لیوی وای جی لکه دا ورته IMF کلیرلی ویلو چې 30% وته خلو غالبا مختلف تفسیری دی، خو دې ته دا ایکسپیکټیشن دی لکه د IMF طرفه چې تاسو به 20-25 روپے پورې د خپل پرایسز سیوا کوي، هغه نه وضاحت دا کیږي چې لکه زمونگا پو مہنگائی طرف تا دا پیٹرول دا سائیڈ نا چکم رجحان دے جی آغا بڑی زیاد سے واقعی گی. نو دا IMF پروگرام نا جی وطل گران دی او چپ پروگرام کی نو مہنگائی چکم دا بچی بالکل وطل تڑا لی دا.
دا غلام سمت پا خبر حکومت یہ خواد سرکاری ملازمینو پا تنخاگانو کی دا 10% اضافی خبر کردی، خو بل پلوی دا ٹیکس لگا ولو اولاندی سوم کردی دی. پا سینٹ کی اپوزیشن گندونو دا حکومت لخوا پا سرو زرو لرشدو جوڑیدن کو شایانو خختو بوټو مشینری او په نورو خوراکي توکو ټیکسونو لګولو وړاندیزونه رد کړي دي. خو د خزانه وفاقي وزیر ویلي دي چې د زراعت او خورده فروشي هغه سانګې دي چرته چې د ټیکس تناسب کې اضافه کېدای شي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
دا خیبر انتظامی چارواکی وای د کورونا د سار مرکزی ادارې NCOC ورته امر کړی چې د 13 میاشتې له 8 نیټې راهیسې چې په تورخم دروازه د پاکستانی او افغان وګړو لپاره کوم سفری بندیز د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر لګول شوی، هغه به تر بل اعلان پورې دوام لري. د تورخم په دروازه افغانان پېښور خواته او پاکستانیان د جلال آباد خواته نه پرېښودل کیږي. بل پلو عام خلک او سوداګر وای په پاکستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه مخ په تیرېدو ده او نوې خی کمی شوین حکومت ته پکار ده چې په تورخم دروازه کې هم نرمی راولي او د دواړو هیوادونو خلکو ته اجازه ورکړي چې د یو بل خاورې ته سفر وکړي. د موضوع تفصیل له فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د کورونا د سار او کنټرول ادارې NCOC ورته امر کړی چې په تورخم دروازه د مې 15 نیټې نه کوم سفري محدودیتونه لګول شوي، دا به تر ناڅرګند نیټې پورې دوام لري. NCOC وایي په تورخم دروازه تر بل امر پورې افغان وګړي پاکستان ته نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي اوړېدای، او یوازې ایمرجنسی ناروغانو ته به د طبي معاینې نه پس اجازه ورکوي چې په تورخم پاکستانی روغتونونو ته ورشي. دوی وایي هغه پاکستانی وګړي چې په افغانستان کې ایسار دي هغوی ته یوازې د کورونا د ټیسټ نه پس اجازه ورکوي چې پاکستان ته راداخل شي او خپلو کورونو ته لاړ شي. که ټیسټ یې مثبت وي نو بیا یې لنډ کوتل روغتون کې کارنتین ته لیږي، او په پاکستان کې ایسار افغان وګړي پرې د کورونا ټیسټ ښودلو پرته افغانستان ته تللی شي. په تورخم کې د کورونا د کنټرول ادارې مشر ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
پالیسی برقراره د NCOC طرف اوسم او ما غاړل دی چې څوک پازیټیو لاندې یو پر راځي نو هغه له دویم پر ټیسټ بیا کول نشته او بیا به اته ورځې پس له PCR ټیسټ کوي RT-PCR، نو که هغه نیګیټیو شو بیا به کور ته ځي. د فلحال خو زموږ سره موجوده چې کوم د افغانستان نه راغلي د کورونا پازیټیو
په پیښور کې یو افغان سوداګر عصمت الله وایي د NCOC لخوا په تورخم کې سفري محدودیتونه دواړو خواوو لسونو ته زیان رسوي او پکار ده اوس پرې نرمي راوستل شي.
دا فیصله دی پولی هغه غاړه او دی غاړه تجارانو ته او مزدورکارو خلکو ته ډیر نامناسبه ده، او دا زمنګ دی افغانانو د پاره او پاکستانو د پاره د تجارت پیشه او خلکو د پاره په سلو کې 100% په نقصان تمامېږي. په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې دي. زه هیله کوم د دوه طرف حکومت نه چې دغه فیصله ماته کی او تورخم بارډر باید آزاد شي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وبا د بندیزونو نه مخکې به یوې اندازې مطابق په تورخم دروازه د ورځې خواوشه لس زره کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس پکې ډېر کمی راغلی. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوې خو ختمه شوې نه ده او د خپرېدو خطر یې لا هم موجود دی او پکار ده خلک احتیاطي تدابیر خپل کړي، ماسک دې استعمالوي، یو بل سره دې فاصله ساتي او ویکسین دې ولګوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2130، 15315 پیته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت هغه وړاندیز رد کړی چې په راتلونکو انتخاباتو کې به برېښنایی رای اچونه کیږي او حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د راوستو پلان لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون په اسلام آباد کې د یوې مهمې غونډې پر مهال یو واري بیا په انتخاباتو کې د اصلاحاتو او د الکترونیک ووټنګ مشین د کارولو یادونه وکړه. وی ویل چې دا ګام په انتخاباتو کې د درغلو د مخنیوي په مقصد ترسره کوي، خو د اپوزیشن ګوندونو ځینې غړي وایي دا د وزیر اعظم یو بل چل دی چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې هم د تیرو هغو په شان یو واري بیا د هغوی په وینا پټګی اقتدار ته ځان ورسوي. نور حال د سراج ظهیر په رپورټ کې.
وزیر اعظم د دفتر په ټویټر پانه لیکل شوی د جون په 12 نیټه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقي وزیرانو یو غونډه شوی چې پکې وزیر اعظم عمران خان ویلي په ټول ټاکنو کې د درغلې او درولو یوازینی لار د الکترونیک یا د ووټ اچولو د بجلی مشين کارول دي، نو هم په دې خاطر د دوی حکومت انتخابي اصلاحات راوستل غواړي. په دې موقع د وزیر اعظم عمران خان وینا وه په انتخاباتو کې شفافیت او رونتیاوالې باوري کولو لپاره به دوی پور اقدامات کوي، او دې لړکې دوی د یو کال راهیسې اپوزیشن ګوندونو ته وایي چې راشي او د درغلیو د مخنیوي په مخه ورسره مرسته وکړي. دا له هغې وروسته چې د مې په 14 نیټه د وفاقي کابینې په غونډه کې انتخابات د الکترونیک مشین د لارې کولو د صدارتي آرډیننس منظوري ورکړې وه چې وروسته د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی هم منظور کړو، خو د اپوزیشن ګوندونو وینا ده دوی د حکومت سره دا اصلاحات نه مني ځکه چې د دې په ذریعه به په انتخاباتو کې درغلی نورا هم سی واشی. د پاکستان پیپلز پارټی سینیټر بهرمن تنگی مشال ریډیو ته وی داشن. د پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا ویان او د صوبایي اسمبلی غړی اختیار ولی خان مشال ریډیو ته وی حکومت پر راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د لارې د خپل ګټو لپاره د الکترونیک مشين اصلاحات راوړل غواړي.
عمران خان د ویریه باندې په الیکشن کې راغلی، اوس هغه د چون کې دا پتو لګیږي چې آئنده الیکشن کې هغه زړه هربا کوم مخ کې استعمال شوی د پاغه باندې اولس خبردار دي، نو په هغه باندې دوباره الیکشن ګټلو چې صورت
اپوزیشن ګوندونو تور پوری کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلی شوی او د پاکستان تحریک انصاف حکومت پوز او اسټابلیشمنت راوسته، خو حکومت او پوز دا تورونه ردوي او پوز وایي دوی په سیاست کې هیڅ کار نه لري، نو باید چې دوی په سیاست کې رانخ کلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د چترال خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د سیندونو دواړو خواو ته د حفاظتي دیوالونو دروي چې د سیلابي اوبو کلو او آبادۍ ته د وختو مخه ونیول شي. غرایز سیمه چترال کې د ګرمۍ په موسم کې د واورو د غټانو د ویلې کېدو له وجې سیلابونه راځي چې د خلکو ځمکو او کورونو ته تاوان رسوي. همداسې یو سیلاب د تیرې جمعې په ورځ په ریشونو گرین لیست سیمو کې راغلی چې خلکو ته یې مالی زیانونه اړولي. حکومت وایي په چترال کې په همدې مقصد یو پروژه ترلاس لاندې لري چې د 70 کروڑ روپو په لګښت په د سیندونو په غاړې استنادي دیوالونه درول کیږي. غلام غوث په دې موضوع رپورټ جوړ کړی.
په بر چترال کې د تیرې جمعې په ورځ د راغلي سیلابونو وروسته رنګ کړل شوي سړکونه په عریضي توګه جوړ کړي شوي دي او د هیواد د نورو برخو سره د بره چترال ځمکنۍ رابطه بیا بحال شوې ده. د یارخون په سیند کې راغلي دغه سیلابونو په وجه د ریشون او گرین لیست سیمو ته ډیر زیان رسیدلی و. د ځمکنۍ رابطې د بیا بحالولو په لړ کې د عظمت الله په نوم د بره چترال یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته وویل د بر چترال سره رابطه بحال شوې ده او د گاډو تګ راتګ اوس روان دی. د 2013 نه دا مسله را روانه ده چې هر کال سیلابونه راځي او نه یوازې مقامی خلک متاثره کوي بلکې سړکونه هم متاثره کوي. اوس د لارې د جوړولو لپاره خلکو خپل ځمکې ورکړې او د لارې لپاره یې خپل شنه پسلونه هم تباه کړل او ان دا چې د کورونو دیوالونه یې مات کړل سڑک یې جوړ کړو او گاڑی پری اوس روان دی. د چترال لاخونو د ټولنې مشران وایي په بر چترال کې د سیلابونو له وجې د ریشون درې حصې زرخیز ځمکه سیلابونو متاثره کړې ده. د چترال یو ځایي خبریال ګلحمد فاروقی وایي که دغه سیمې ته پوخ حفاظتي بند ونه تړلې شو نو د نورې ځمکې د خرابېدلو اندېښنه ده.
چې دریا رخون کې کوم سیلاب چې راغلی وو هغې د ریشن په سیمه کې دلته گرین لیست او ریشن په منځ کې دا سړک مکمل لو کو. نصیب خلکو وقتاً په وقتاً د دې خلاف جلسه جلوس احتجاج کړی دی. څو مو د مخکې دې باندې تقریباً 15 یا 18 لکھ روپے صوبائی حکومت ورکړی وی خو د سیمې خلک دا تور پورې کوي چې کوم هغه پروټیکشن وال شوی دی حفاظتي دیوال نو چیرې هغه کې شګه او خور استعمال شوی وو دغه وجه چې څنګه معمولي سیبراغ نیو چپې سره دالو شو.
ځایي خلک او د سیمې سیاستوال او مدني فعالان غوښتنه کوي چې په ریشون او گرین لیست کې دي سیندونو ته حفاظتي بندونه وتړي او د سړک لارې دی په خپل زور زی جوړ کړی شي چې ځایي خلک د سړکونو لپاره د خپل ځمکو د قربانولو نه بچ شي. د چترال د سیمې سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی عبدالاکبر چترالی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د موسمي بدلون زیات اثرات په چترال کې ظاهر شوي دي او په کار د حکومت د دې د زیانونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
گلیشیر چې دی هغه بګلاویږي او سکان هم هغه شندو شوې پروسا کالوم ریشون کې ډېر آبادی هغه خراب شو ډېر دمو کې خراب شوې او مستوچ دغه روډ په دې باندې دی اپر چترال آبادی دا زرګونه آبادی لاکونه آبادی دا 30-40 کروڑ روپے باندې باندې دی بورا علاقے چار چاپر دا حفاظتي پوښتنه به تعمیر شي وي خو هغه ونه کړی شو.
د چترال لسیمې سره تعلق لرونکي د صوبایي سملای غړي او د اعلی وزیر محمود خان سلاکار وزیرزاده وایي حکومت د چترال د سیمې د دې حالاتونه غافله نه دی او صوبایي حکومت د موسمي بدلون په وجه د سیلابونو د مخنیوي لپاره 70 کروڑ روپۍ منظوري کړې دي. د چترال د ضلعي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې جمعې د ورځې په سیلاب کې په ریشون سیمه کې 15 کورونو ته په مکمله توګه زیان رسیدلی دی او دوی په دغه سیمه کې د زیانونو سروې پیل کړي ده. خو د چترال د حقونو د تنظیم مشران دا غوښتنه کوي چې په سیلابونو کې اغیزمن شویو کورنو سره دی مالی مرستې وکړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
دا مشال ریڈیو پروگرامونه تاسو په فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولی شئ. د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له نجیبا مراو.
دا خیبر پختونخوا او د بلوچستان د نوي مالی کال بجټ من اسمبلی ته وړاندې کیږي. د خیبر پختونخوا د 1 ټریلیون روپو بجټ به د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه وړاندې کوي. هلته په بلوچستان کې هم نن د صوبایي اسمبلی غونډه کې د نوي مالی کال بجټ وړاندې کیږي. د بلوچستان بجټ به د خزانې وزیر ظهور احمد بلیدی وړاندې کوي. د خیبر انتظامی چارواکو پرون مشال اډیو ته ویل د کورونا د سار مرکز NCOC لخوا ورته امر شوی چې تر بل اعلانه پورې د تورخم کې بندیزونه په خپل حال وساتل شي. بل پلو عام خلک او سوداګر د لارې بندېدو له وجې شکایت کوي چې په ستونزو کې راګیر دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ سخت ژوبل شوی دی او د کوټې په یو ځایي روغتون کې یې درملنه روانه ده. ډاکټران وایي چې پرون شپه یې د سر عملیات ترسره شوي او اوس یې حالت یو څه ښه شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن د جون په 12 د ټلیفوني خبرو له لارې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې وزیر اعظم جانسن د افغانستان د وی باثبات او ډیموکراتیک راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی. بل لوري ته د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي چې محمد اشرف غنی په دې ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د برتانیا ونډه مهمه بللې. په ایران کې نن خلک د نوي ولسمشر د ټاکرو لپاره رایې چوي. ډېری خلک په دې باور دي چې د نوماندانو د ارزونې په ترڅ کې ولمخې کس ټاکل شوی دی. په فراخ ډول انګیرل کېږي چې سغدري ظالم او د قضایي چارو مشر 60 کلن ابراهیم رئیسی به د حسن روحانی ځای ونیسي. د ابراهیم رئیسی مهم مخالف نوماند عبدالناصر همتی دی چې تر نوماندیتو وړاندې د ایران د مرکزي بانک مشري په غاړه لري.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت په امر له پرونه یو واری بیا سکولونه پرانستل شول. حکومت دغه سکولونه شپږ ورځې مخکې د سخت ګرمۍ له وجې بند کړیو. د سکولونو د حاضرۍ وخت سهار له 9 بجو نه تر د سهار 10 بجو پورې ټاکل شوی. په دغه دریو ساعتونو کې به ماشومانو ته یوازې ضروري مضمونونه ښودل کیږي. خو بلخوا د ځینو سرکاري سکولونو استادان وایي په لومړۍ ورځ ډیرو ماشومانو ته د سکولونو د بیا پرانستو په اړه معلومات نه وو او حاضرۍ یې کمه وه. دوی وایي حکومت باید په دې اړه یو مستقل پالیسی جوړ کړی چې د زده کوونکو وخت نور خراب نشي. نور تفصیل له فرخنده اسد نو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې په امر د جون د 12 نه له 15 جمعات څخه تر 14 پورې ټولې سرکاري او شخصي تعلیمي ادارې پرانستل شوې. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د جون پر 14 په خپل ټویټر پاڼه ورکړي چې کوم پرایمري او میډل سکولونه د سخت ګرمۍ له وجې د جون پر 14 بند کړل شوي وو. د جون پر 12 به بیا پرانستل کیږي. د نوي امر له مخې په سکولونو کې د حاضرۍ وخت سهار 9 بجې او د رخصتۍ وخت 10 بجې ټاکل شوی دی. خو د مومندو د پنډیالۍ د جینکو د یو سرکاري های سکول پرنسپل شاهین ناز وایي دا د حکومت یو ناسمه فیصله ده.
مختلف پسند میں نو لو دس لار سے نکری کچھ ماچن کے لا رو پیتی سکول کو لاؤ جو مشمان سکول میں تراش
دین اوران دی دروان کال پا مارچ میاش کے ہم د کورونا وایرس د درې می سپه له وجې سکولونه او نورې تعلیمي ادارې بند کړل شوې وي. په خیبر پښتونخوا کې د جون په میاشت کې سخت ګرمي وي او په ځینو سیمو کې درجه حرارت له 30 ډیګري نه اوښتې دي. د مردان دی او پرایمري سکول استاد شایسته افضل د جون پر 12 مشال ریډیو ته وویل دا خبره سم ده چې د تیر کال غوندې سږ کال هم د ماشومانو ډیر وخت سایه شو، خو د نوموړي په خبره نن سبا ګرمي هم زیاته ده.
ماشومان سوچ کې نو بیا خو یاره زما په خیال چې لکه خیر خو مو شو چې سکول اوپن شو کنه، او بل د ګرمۍ د وجې نه بیا ماشومان دغه سفر کېږي، د ګرمۍ د وجې نه بیماریانې راځي، ماشومان کمزوري کېږي، او لکه مطلب نور ډیفیکټس پکې کاس کېږي. او ښه نم دی، خو خیر لکه ماشومان ډېر دغه شوي دي، سفر شوي دي کووډ د وجې نه، نو پیژنم دی چې ګرمۍ به هم ډېره زیات وي او ماشومان دي ټول.
بل خوا د مومندو د ملګرو استادانو د اتحادیې مشر مجاهد خان د جون پر 18 مشال ریډیو ته وویل چې د سکولونو د بیا پرانستلو په لومړۍ ورځ ډېر زده کوونکي نه وو ورغلي. د جون میاشتې په لومړۍ ورځو کې چې کله د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو کې ګرمي زیاته شوه، او په ځینو سیمو کې په سکولونو کې د ماشومانو د ګرمۍ له وجې د بې هوشه کېدو یا د ګرمۍ د وهلو راپورونه ورکړل شول، نو ځینو خلکو له حکومت د سکولونو د بندولو غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د الیمنټري او سیکنډري تعلیم د حکومتي کمیټې غړي فهیم احمد د جون پر 18 مشال راډیو ته وویل د سکولونو وخت یې ځکه کم ساتلی چې غواړي ماشومان ضروري زده کړې وکړي او وخت یې هم ضایع نشي. فهیم احمد دا هم وایي حکومت یې پلان لري چې سږ کال د جولای د لومړۍ نه تر جولای 1 پورې د ګرمۍ رخصتیانی ورکړي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د تعلیم ټولو ضلعي افسرانو ته امر کړی چې د ګرمۍ له زیاتېدو سره سم د اقدامات وکړي، او له 9 تر 12 جمعات پورې زده کوونکو ته یوازې هغه مضمونونه ور وښایي چې پکې به له دوی امتحانونه اخیستل کیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
دا مشال ریډیو دا د سواد د بابوزي تحصیل مرستيال کمشنر وای د عدالت په حکم یې لسکونه ها کرش ماشینونه کارخانه تړلې چې د سواد لسین د شګي او کانی وباسي. نو موري پرون مشال ریډیو ته د پلانټونو ایز کتړلې چې په غیر قانوني ډول فعالیت کولو. بلخوا د کرش پلانټونو مالکان وای د حکومت د بندیزونو لوجه په زرګونو خلک بیروزګار شوي. د ماحولیاتو لپاره کارکونکو کسان د حکومت د بندیز ستاینه کوي او وای دا د ماحولیاتو لپاره ګټور تمامېږي. لسواد نه نیاز احمد خان رپورٹ لری.
د سواد تحصیل بابوزی مرستیال کمشنر ایس ای شوزب عباس مشال ریډیو ته ویلي چې د های کورټ په امر دوی د سواد سیند په غاړه تر 1.5 نه زیات کرش پلانټونه بند کړي چې د سیند نه به ناقانونه کاڼي او شګې راوستي. د ایس ای په وینا کوم چې ناقانونه اوس هم خلاص دي، په ضد به سخته کارروایی کولی شي.
هم نه تمام پوره سواد کې اندر تمام کرش پلانټ او تمام ماربل فیکٹریز کو سیل کیا تھا.
موږ په ټول سواد کې ټول کرش پلانټونه او د مارګلو پټنې بندي کړې. اوس که پکې بیا هم څوک پټ پټا یا د شپې کار کوي، موږ پرې خبر نه یو. بیا چې موږ ته خبر ملاو شي، موږ به د هغوی په ضد هم کارروایی کوو، او سرکار په کار کې مداخلت او د په یو سب سلو سرویس تر څو لاندې به مقدمه درج کوو. موږ چاته هم دا کار اجازه نه دی ورکړی. تصفات رحمت علی چې د ملکن ډیویژن کرش پلانټس ایسوسیشن مشر دی، وایي چې دا وخت په ملکن ډیویژن کې تر 300 نه زیات او په سواد کې 550 د کرش پلانټونه دي چې پکې نیغ په نیغه تر 6000 نه زیات خلکو ته روزګار ترلاسه دی. دی وایي چې د 1300 کالو راسه د حکومت په اجازه ته کار کولو
15 کال شپاړس کال شل کال د کرش پلانټونو شول. دا خلکو په خپلو جیدادونو لګولې دي یا چا په کرایانو باندې اغستې دي. بیا دې مونږ ته وایي چې د انډستری لایسنس نو زمنګ د ټول یونین د کسانو سره انډستری لایسنس، انوایرمنٹ لایسنس، لیبر ڈپارٹمنٹ لایسنس، ٹی ایم ایل لایسنس، اریگیشن دا ټول زموږ سره موجود دي. اوس چونکه رینیو کوي نه، نیم خبر چې د حکومت څه پروګرام دی.
د سوات سیند په غاړه کرش پلانټونه چې زیاتره د سیند نه کاڼي او بجلی راوباسي، بیا یې د ودانو لپاره کارکوونکي ټیکهدارانو باندې خرڅوي. په دا اړه د سوات ایکو ټوریزم نومې ټولنې چې ورته ماحول دور سیرګري هم وایي، مشر پروفیسر اظهر الدین وایي چې د کرش پلانټون له وجې د سوات سیند ته لوی زیان روان دی.
دے سر صرف سن کے جی کم قدرتی بوٹی دی دغا خرابی گی، بلکہ سونا زندہ سر چی دی میان یا نور دا سی دا اوبو زندہ سر چی دغا ٹول خرابی گی، نو دا دے پا ماحول وانے دیر زیاد بد اثر کی گی. سیلاب پا وقت کے دا کارنی چی دی دا دا اوبو منخت دا کم پسلونو چی دی دا پسلونو پتی چی دا غی دا پارا بیا دا دغی دا وجینا چی دیر دا کارنی تی ویویستا چی نو کم شگا چی اگا پا نیرونو کی زی نو نیرونه چیرې هغه هم خرابیږي. نو په دې باندې د حکومت دغه کم بندیز چیرې دغه موږ حمایت کوو.
د سوات ضلعي انتظامی مرستیال مشر ایسی شوزب عباس وایي چې حکومت به هغه کرش پلانټونو والا ته د سیند څخه کاڼي وستو اجازه ورکوي چې د ماحولیاتو، نهرونو، پټوار، ټی ایم ای محکمو لخوا جاری کړی شوی هدایتو عمل کوي او حکومت نه باقاعده د سیند کنستلو لایسنس اغستوي او د سیند د پوهانو په ټاکل شوي ځایونو کې کار کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د شمیر زیاتوالي ته پکتو حکومت فیصله کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به په سکولونو کې د ماخام مهال دویم شفت هم شروع کړل شي. په پاکستان کې د یونیسف په مرسته د روانې او پروژې د معلوماتو له مخه د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته په دغه هیواد کې 15% ماشومانو شخصي سکولونه پرېښي او په سرکاري سکولونو کې یې داخلې اخیستې دي. د صوبایي اسمبلی د تعلیم لپاره د قائمه کمیټې د معلوماتو له مخې دا مهال صوبه کې 8 لک زده کوونکي په زده کړو بوختي. له پېښور شانواز ترکزی رپورټ لري.
د حکومتي شمیرو تر مخه د خیبر پختونخوا په 4000 سکولونو کې 8 لک ماشومان سبق وای او ویل شوي په یو ماشوم د حکومت لخوا شاوخوا 23000 روپۍ د یو کار خرڅ راځي. بلخوا د نړیوال تنظیم یونیسف په مرسته چلیدونکي د یو داسې تنظیم چې د سکولونو نه بهر ماشومان سبق ته کینوي، د معلوماتو تر مخه د 15% تر 20% پورې ماشومان یوازې د کرونا د وجې سرکاري سکولونو ته روان شوي دي. د جون په 14 د صوبایي اسمبلی د تعلیمي قائمه کمیټې غونډه شوي. د دغه غونډې وروسته میډیا ته د جاري شوي خبر تر مخه حکومت په را روان کال کې 1000 سکولونو کې د زده کوونکو لپاره دویم شفت لکه د ماخام سکول هم شروع کوي او دغه شمیره به زیاتولی شي. د یونیسف په مرسته چلیدونکي تنظیم مین سټریمینګ اوټ آف سکول چلډرن لپاره د محمد یو مشر جاوید علی مشال ریډیو ته وویل محمد کې د سکولونو نه د بهر ماشومان شمیره د 1,00,000 نه زیاته ده.
په محمد کې سکولونو کې فیسیلیټیز هم هغه شانتې نشته دي. دا غي د وجنم ډیر ماشومان بار دي، بیا چایلډ لیبر دي، دا غي نه علاوه نور تاسو 15 سکول ته عمر ته ورسیږي. نو دا ماشومان زیاتر ډیپینډ ته یو خپل خپل تبوزي لیبر د لپاره مختلف دغه لپاره ډیر زیات ماشومان چې کوم دی هغه د کورونا په وجه باندې کړه بار شو. نو یو خو د سکول دا سیستم غونډ ګډ ور شو، دلته چې آنلاین تا ماشوم دغه شو ساتلې انګیج، ځکه چې د 3G 4G دا سہولتونه غوښته دي نه. دا غي د وجه نه ماشوم بس چې لاړو کورته بس لاړو ورک شو. هغه
په مومند کې د سکول نشمیره 1500 اتیا ده، خو په دې شمیر کې د سلو نه زیات سکولونه د وسلوالو لخوا الوزول شي. د تعلیمي محکمې مومند پوینه چې تر د 500 پورې سکولونه لا هم وران پراته دي، خو د ودانۍ کارونو لپاره حکومتي ادارو ته وینا کړې ده. په پرونی غونډه کې د یادې کمیټې غړي میر کلام وزیر هم موجود و. میر کلام وزیر د جون په 14 مشال رېډو ته وویل د په غونډه کې د ړنګو سکولونو ترڅنګ د قبایلي سیمې د سکولونو دننه د سہولتونو د کمی خبره هم کړې ده.
چې دا کم د دهشتګردین او وران شوي سکولونه دي، د هغې د بیا رغونې په حواله هم خبره وشوه او سپیشل په دا خبره هم وشوه چې پخوانی د فټ ډایریکټریټ و د ایجوکیشن چې مطلب په خیبر پختونخوا دوی دا خبره کوله چې مونږ ډیر زیات بوج دی کنه، نو هغه مونږ دا تجویز ورکړه چې بیا هغه تاسو ول ختم کنو په کار دا و چې هغه په خپل ځای باندې کار کوله. نو مونږ تجویز دا و چې په زونز وایز کې چې مونږ دا تقسیم کو کنه صبا بیا به زمونږ ایجوکیشن او دا شاینه چې کم دي زمونږ دا به ټیک روانه.
د کمیټې په غونډه کې د ټولو صوبې د تعلیم معلومات شریک شوي چې تر مخه په تعلیمي ادارو کې د استادانو کمی هم شته دي. او په خبر پاڼه کې لیکلي د استادانو په شمول د نارینه او زنانه تعلیمي افسران چې شمیر د 1300 زیات دی د برتی کولو لپاره هم کار روان دی. د 2014 نه تر دا ترسم پورې 2015 سکولونه منظور شوي چې 2020 او 2024 پکې پوره شوي او 1500 سکولونو باندې کار روان دی. خودی که دا معلومات چې په قبایلی ضلعو کې به څومره استادان برتي کولی شي او یا به پکې څومره سکولونه جوړولی شي نشته دی. د سرکاري پرایمري سکول یا کاون مشر استاد سید فرهاد حسین مشهد رډو ته وویل دوی ته له ټولو غټه ستونزه د بجلی او د اوبو ده او باید دغه ورته له ټولو اول هوار شي.
ګرمي ده نو موږ ته مین شیز د پکې د سولرایزیشن ضرورت دی او د اوبو ضرورت دی. موږ سره جی ټوټل تعداد 240 دی او کمرے زی خو منگ تا دیو کمرے ضرورت شتلی خو اوس منگ لے دا کمرے دا پر پیسی رکلی خو منگ سرا مسئلہ دارا چی اگا پیسی دیر کمی دی پا غیبا نی لکا انجینئر ہوئی چی را پا دی باندہ کمرہ نجوڑی گی او درے ما خبر جی دارا چی منگ تا دا ٹیچرانو ضرورت تے
خود صبح سملے دغڑی میر کلام وزیر پوینا چی پر آتمین کی گونڈا کی با دوی کوشش کوی چی دا کمیٹر لخوا ٹاکل شیوی ٹیمونا دا قبالی زلو تعلیمی ادارو تا ولیگی او لها غزای کوٹلی معلومات هم را گوند کی چی دا زدکون کو ضرورتونا چت دی او پا ادارو کی نمگرتی آوی چوم ردی شان آواز ترکزه مشال ریڈیو پی خور
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
په خیبر پختونخوا کې صنعتي ماهران وایي چې په ملکی کچه او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې تجارت ته د ودې ورکولو لپاره پر هغو قوانینو او قاعدو کې بدلونونه راوستل مهم دي کوم چې صنعتکارو ته په تجارت کې خنډونه جوړوي. دوی وایي چې دغو قوانینو کې د اصلاحات او نرمي راوستل شي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې په دې باندې ډېر په تیزۍ سره کار روان دی او په راتلونکو دوو کالو کې به دوی صنعتکارو لپاره نورې اسانتیاوې هم پیدا کړي. په دې اړه د جون په 14مه د پېښور یو مقامي هوټل کې یو دستور او شوه چې پکې د ټولو حکومتي محکمو نمائندگانو او له روزګار سره تړلو خلکو ګډون وکړو. له پېښور نه مو د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان خبروي.
خیبر پختونخوا کې د سمیډه یعنی د وړو او متوسط کاروبارونو پرمختګ ادارې صوبایي مشر راشد امان وایي چې د دغه ډول قانونونو او قاعدو کې بدلون لپاره دوی د مرکزی او صوبایي حکومت سره خبرې اترې روانې دي. دوی وایي چې خیبر پختونخوا کې د کاروبار لپاره ډیر موقع دي خو باید کوم قانونونه چې ډیر زاړه شوي دي او یا د کاروباریانو لپاره خنډان جوړوي نو هغه لرې کول د وخت ضرورت دی.
زه د کی پی ریجن حوالے سره خبر کوم چې څنګه چې موږ سره اوس ایکسپورټ مرچ شوی دا نو دا زموږ اکنامیک ډیولپمنت لپاره یو ډیر غټ نیو ایڈیشن د اکنامیک کلی کنه د دې اکنامیک معاشیات کې نو دې لپاره کوم زموږ کی پی ریجن دا زیات چې دا هغه ٹریڈ اورینٹڈ تھا نو اسپیشلی دی کے مونگ دا ٹارگیٹ کیوں لگے اکراس بارڈر ٹریڈ نہ صرف افغانستان سر انکلوڈنگ فاٹا اور تیسرا سینٹرل ایشیا دی کے کم چھ پالیسی کے ایشوز روان دی آگا مونگ آلریڈی آئیڈینٹیفائی کرے تھا اور مونگ سبمٹ کرے تھا ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ آگا کے دادا چی سنگا مونگ دے کے آسانی پیدا کول ایشو آگا کسٹم ڈپارٹمنٹ دا ایف بی آر دا صوبائی آگا دی الٹیمیٹلی دادا چی اکراس کم چھ بارڈرز دی دا مارکیٹ مونگ ٹیپ اوکو
ہم دیا دے ادارے زنانہ غلے رحمہ ریاض وائی چې خیبر پختونخوا او بیانوی شامل شوی قبایلی ضلعو کې چې کومې زنانه روزګارونه کوي د هغوی د روزګارونو لپاره هم حکومت دوی ته او بورډ آف انویسټمنټ ته کار حواله کړی چې هغوی ته نه یوازې د انټرنیټ د لارې روزګارونو کولو تربیت بلکې اسانتیاوې او مارکیټ ته نیخ په نیغه رسایي هم ورکړی شي.
اس میډا او بورډ آف انویسټمنټ ته چې کوم ټاسک حکومت طرف نه ملاو شوی دی هغه کې بدای چې زموږ زنانو ته زیات تر مسله خو د موبیلټي وی لکه پښتنو ته چې حرکت پذیرۍ مسله زیاته ده نو په دې کې وجه ته ډیجیټل ایکسس وی رسایي به ورته وي د ټول انفارمیشن چې کوم داسې اداره ده چې دوی پتا ایکسس کوي دوی ته شکایت وي دی غي نه یا دوی ته څنګه معلومات ورته پکار وي یا څه سہولیات پکار وي نو دوی په هغه ترو آن لاین لکا دوی بخپل هغه شکایت چې کوم شو یا تجاویز یا څه خبره اتره چې کوم ده دوی به رسایي ټولو ادارو پوری وي اوس پکې جی په دې کې مخ کې اهم خبره ده راځي چې رسایي خو به وي خو زموږ زنانو سره خو د ډیجیټل لټرسي چې وته ویل شي نو د دې هم کمې ده نو سمیر اباز دا وایم په دې کی مونږه اوس دا کار کوو خو خپل کوششونه زیات تیز کړی دي چې مونږه زنانو ته آن لاین ټریننګز او د هغه چې کومه کیپاسټی بلډینګ یعنی هغه چې کوم استعداد دی هغه لپاره مونږه کافی زیات جری دی دا سه ټریننګونه کوو.
دا غونډه کې د خیبر پښتونخوا حکومت نمائندګي کوونکې د صنعت او تجارت لپاره وزیر اعلی محمود خان خصوصی سلاکار عبدالکریم خان وایي چې د دوی حکومت ته کاروبار کوونکو لپاره هر ډول مشکلات او خنډان لرې کولو ته چمتو دي او ډېر ژر به داسې نوي قانونونه پیل کړي چې صنعتکار او تجارت کوونکو په ګټه به وي.
خیبر پختونخوا حکومت تاسو له سرویسز درکوي تاسو له ایز درکوي زمونږ بورډ آف انویسټمنټ اینڈ ٹریڈ خیبر پختونخوا ویب سایټ کولاو دی تاسو خپل کوریز کولای شئ کوېسچنز کولای شئ مونږ به تاسو ریسپاند کوو مونږ به تاسو له ویډیو لینک باندې میټینګز کوو مونږ تاسو به اگریمنٹ تر دسخط پوری با ویڈیوننگ مان ساتو او دا سروس مونږ درکو استا سودا سے ما پرائیویٹ سیکٹر کی چرتا بیل لازی مونږ پکی میڈیشن کولو شو مونږ پکی حکومت تاسو پارٹنر کولو شو چې حکومت تاسو پارٹنر وی ماغه علاقو کی بتا سو سیفٹی
دی وای چې خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې دا ملکی او غیر ملکی صنعتکار لپاره د روزګار او د سرمایه کاری ډیر مقیدی نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ټولو صوبو ته او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی چې ټول هغه قانونونه ختم کړي شي کوم چې سرمایه کاری کې خنډان جوړوي او د دوی لپاره د هر ډول اسانتیاوې پیدا کړي چې روزګارونه وده ومومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خوست کې د کورونا وبا له کبله د ژوند نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی شوي. خوستی فرهنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدای شي پرته له حضوري غونډو د مختلفو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي. بل خواته حکومتي چارواکي وایي انټرنیټ له لارې یې د بېلابېلو ولایتونو سره یو شمېر ګډې خپرونې پلان کړي چې د هیواد په کچه فرهنګیان به پکې په آنلاین ډول برخه واخلی. نورحال د نجیب الله الو خیل پر رپورٹ کې.
شاعر او لیکوال فرید الله قربان ویل په دې وروستیو کې د کورونا او بالا کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیل لارې فکر وشي.
بدیل لارې دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړ شي. موږ مخکې دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې. لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره له دې چې کورونا یو وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او موسسات باید هڅه وکړي چې د نننی عصر چې د ټکنالوژۍ عصر دی باید په مجازي نړۍ کې یا له نورو خواله رسنیو کار واخیستل شي ترڅو په آنلاین ډول علمي غونډې کنفرانسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شوي چې ادا اوس روانه ده دته رنگ ورکی او دغه نه ګټه پورته شي.
د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزای وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرې ځایونو کسان سره میلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې موږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو ځایونو سره میلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، خپلو کې مباحثې وکړو. کچېرې موږ غواړو چې زموږ فرهنګ د وکړي دا باید په شرایطو پرې یاد اسي او به یې ناروغي پورې منحصر نه کړو، د ټکنالوژي نه استفاده وکړو ترڅو موږ وتوانیږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا او بعد درېمې څپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرامونه هم ټکنی کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په آنلاین بڼه ځینې برنامې ترتیبو چې د هیواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکې اونۍ کې هم موږ د موزیم پېژندنې په اړه یوه آنلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د آنلاین مشاعرې په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ آنلاین مشاعرې ترتیب کړو.
خوستی فرهنګیان او رونو اندی داسې مهال د کورونا او بالا کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنیکی کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډېر کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډېر نور ورڅخه مړه شوي دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی ته کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د پاکستان ملي ټلویزیون له تیرو څو کلونو راهیسې د ترکی اورتغرل نومې ډراما ښکاره کوي چې پکې تاوتریخوالی زیات وي. په دې هېواد کې په دې وروستیو کې داسې څو پېښې شوي چې پکې ماشومانو یو بل په چړو والي. ویل کېږي دا ماشومان د ډرامې تر تاثیر لاندې راغلي وو. ډراما په پاکستان او ځینو نورو مسلمانو هېوادونو کې ډېره مشهوره ده. په دې اړه د مشال ریډیو همکار نیاز احمد خان رپورټ جوړ کړی.
ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناتولیا ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم شان داستان ہے.
دا پاکستان پا سرکاری ٹیلی ویژن خودون کی ترکی ڈرامے دونیم سوا قسطونه پوره شوی. دغه ڈرامہ چې په قامی جبہ کې ترجمه شوی او په سرکاری ٹی وی په هفته کې 15 واره او په ورځ کې 3 ځله 15 سلوخ منټه خای. دا وخت د یوټیوب ریکارډ تر مخه د ټولو زیاته کتون کی ڈرامہ ده. ترکی ڈرامہ پکور کی کتون کی دیو خاندان میرمن وئی چی دوی معشومان د ڈرامے نه ازدک رکھڑے او لوبی اس د ترو خنجرو او تشدد دی. دا وئی چی د کور یوی معشومی په لوبو لوبو کی خپل کشر رو وجل ہسا کڑے.
دا د لس کال معشوم او خپل د بو کال رو ری رانی ولے او په ترکی باندې ولم لا 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 ولا او شرط ولا هم سر کو او په ملا باندې ولا نخ هم کڑی وی او وینی کڑی ولا ولم لا. بیا یو معشوم راغله اغه بچ کو خپل مرته आवाज کو ویرا شوی اغه دا ارتغل په شانتی وی خپل رو الالی وړو به اول لوبي کولی دا کرکټ پې کو او یو بل سره بلی کی او لوبي پې کولی اخوالی خو منډي به وهلی او وس دا ارتغل نقل باسی او یو بل پس توري موري راخلی او یو بل باندې تشدد کوي وهل کوي.
د ترکی ډرامه چې پکې زیاتره پتورو او خنجرو وهل شامل دي. دې ترڅنګ ډرامه کې زیاتره کردارونه چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي د وسلې سره ګرځي. په دا اړه د سوات پوهنتون نفسیات استاد ډاکټر حیدر علي وایي
د سایکالوجیست زه خو به دا ووایم چې زموږ په ماشومانو باندې د دې دوه قسمه اثرات کېدای شي. یو چې دی نو هغه پازیټیو وي یو زموږ سره نیګیټیو وي. پازیټیو اثرات زموږ سره داسې وي چې په دغه ډرامه کې موږ ته مختلف قسمه مسلم هیروز چې دی نو هغه موږ ته ښایي. دغه شان د دې نیګیټیو اثرات هم وي لکه مطلب پاره کې مونږ ته چې دین هغه جنگ جګړې چې دین در ډیر خو کې په میډیا باندې خي. نو دا شان زمون سر په هاسپټل کې په خپل باندې د پیشنټ چې دین هغه هم داخلو چې هغه نفسیاتي تور چې دین هغه ډیر زیات ډیسټرب شي او ډیر زیات ګډوډ شي او چې هغه هم د شان د تبرونه به جوړول ځان به تورې جوړولې او یاره ز ارتغل یما فني کې د فیملی رولز ډیر زیات سی واده چې فیملی تاسو چې دین مکمل تا پری دي ستا پیرنټس تا چې دې پری دي دونه داسې د په ذهن کې دا مکمل خاکه چې دې په ذهن کې کینی. نو والا ظاهر خبره ده چې دا برده چې پاره چې دین نیگیٹو اثرات چیزیں آگے جوڑائی.
میرے سرداران اور سپاہیوں کے خون کا حساب دینا ہوگا تمہیں.
دا میڈیا پا عام خلقو سا اثرات وی او دغینا سمر خلق متاثر کی گی او پا خصوص دوگا ترکی ڈرامی سا اغیز لری. پا دا غرد سوات الیکٹرانک میڈیا ایسوسیشن جنرل سکتر خبریال شہزاد نوید زیادوی
دا سوار ریڈیو گولی چی اغا لاول پا ذہن کی خاکا جوڑا شوا دغینا پس پا اغرور امپلیمنٹیشن شروع کو اغزان توری واغستی اغزان اغا ڈال واغستو اغا اکیٹی زان جوڑ کو دو رو پا رو باندی اغا خبر مخی تروانا دا نو بدیک بس سا واقعیت مخی راغلیم دی خو کمون گو گورم اشمان چی دی اغیی دقا توری یا دا سی خنجر یا چاکو دا مختلف رالی او پیوبل باندی وی دو سم اشمان بایگ زخمین شویم دی خود ریخ کافی پازیتیو افیکٹ دار چی خلق لی انٹرٹیمنٹ ورکی خو نیگیتیو افیکٹ دار چی دا خلق کا جسمانی نقصان خلق ترسی.
پسوات کې د ترکی ډرامې نه متاثر زلمی عباس خان چې د ډرامې یو کردار نقل کوي تبرې په لاس کې دیولې او کالی هم د ډرامې د کردار پرنګ اچولي وایي چې دغه رنګه ډرامه پښتو ژبه کې جوړوي خو ورته معلومه نه ده چې دغه ډرامې بد اغیز څه دی.
نه جدي باندې سوچ سره نه کړی بس لګتا سوس مل د آیډیا را مخامخ لګنه نو مل د آیډیا چانو را مخامخ کړی ان شاء الله مو باندې سوچو کو پی ډیر زیات به سوچو کو ځکه تاسو خبره صحیح ده کنه چنن سبا ټول شوق دی نار تغل درامي ټول شوق راځوت کړي بولو کې بلوي کې بډاګان کې هر سړي کې نو سبت لګي واقعي هر سړي تور راول یو بلوي مو بده سي پاډو باسو چې خلکو باندې بولو باندې اثر نه ورځي
1280 میں ارتل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ پہ ڈالی.
دا سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وی چی دا سی ڈرامی پا اصل کی یو منصوبہ وی چی دا بل قام کلتور خوروری مقصد وی باید حکومت پسیمہ کی میش قامون تاریخ را برسی رکڑی
خامخا دا کول غواڑی دا دی ریاستی ادارے نو باید چی دا دی قامون خپل داستان رواخلی اغیط دا ڈرامی و دا فلمون وغیرہ دا دی رنگ ورکی او چونکہ دا وقت پل تقاضی نئے دور چی دا امنیت دور دے پکار دار چی ترقی دا سائنس علوم و دخل کلتور د جب په دې حوالہ باندې موږ د خپل بچو د دې روزنه او پالنې وکړو د جنگی جنون او د جنگی اقتصاد چې ده د بنور ختمول غواړي.
د ترکی ډرامې په قومي ټلویزیون خبرونه پاړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای چې دغه ډراما د ترک حکومت سره د دوستۍ او یووالي برخه ده او داسې نور ډرامې به هم د پاکستان په سرکاري ټي وي خوده لکېږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.